ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن دا زیارت پرس کال 2015 لسم د اگست میاشتې شپږم نیټه ده وخت شبې دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ بجې په افغانستان کې شبې دی 5:30 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې شبې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
افغان چارواکي وایي تیرو دوه ورځو کې د هیواد بیلابیلو برخو کې نږدې اته اتیا توندلاري وجلي او خوا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروستو طالبانو په لومړۍ ځان وژونکې حمله کې شپږ کسان وجلي دي
رپورټونه وایي په سعودي عربستان کې په یو جومات باندې ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي لومړی خبرونه وایي دغه جومات کې اکثره د سعودي امنیتي ځواکونه منځ کوي
او کراچی او د سن صوبې ځنې خاري سیمو کې اکثریتي سیاسي ګوند متحده قومي مومنټ د ګوند د غړو خلاف د ریاستي تشدد په ضد 55 هیوادونو نه د مرستو غوښتنه کړې د دفاع وزیر خواجه آصف دغه عمل غداری ګڼي
ملک دشمنی ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے یہ تو جس سے اگر آپ پاکستان میں عدالتیں اللہ کے فضل سے قائم دائم ہیں
دی وی چے دا هیواد سره دښمنی ده پاکستان کې عدالتونه موجود دي او د خلکو پرې اعتبار شته
گران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
رپورټونه وایي نن په افغانستان کې د یو پوځي هلیکاپټر د غورځېدو پوځي عملیاتو او بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي افغان خبری ادارې په ژواک د چارواکو له خولې ویلي د زیارت په ورځ د افغانستان د ملي فوج یو هلیکاپټر د زابل ولایت د شینکی او نوبهار ولسوالیو ترمنځ غورځېدلې غرایزه سیمه سپینه ډیره کې لویدلې ده چې پکې 12 افغان عسکر او 15 د عملی غړي مړه شوي دي افغان چارواکو دا نه د پډاګه کړی چې دغه هلیکاپټر د فنی خرابې له امله غورځېدلې که د ترګرۍ ښکار شوی خو طالبانو وایاند قاري یوسف احمدي مطبوعاتو سره خبرو کې دا وکړې چې دغه هلیکاپټر د هغوی جنگیالو ویشتلی دی چې پکې 15 پوځیان مړه شوي دي خو د طالبانو د دغه دعوو تصدیق آزادو سرچینو نه دی شوی په عین حال کې د افغانستان په لوګر او سرپل ولایتونو کې د بارنیو ځواکونو په هوایي بریدونو او د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د دوو کمانډرانو په ګډون یو کم 13 طالبانو د وژل کېدو دعوه هم شوې ده
میډیایي رپورټونه وایي د سعودي عرب په سویلي برخه کې په یو ځان مرګي حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د سعودي عرب سرکاري ټلویژن الخبریا ویلي د سویلي خار ابها په یو جماعت کې نن هغه وخت چاودنه وشوه کله چې عبادت کوونکو مونځ کوو دغه جماعت کې اکثره سعودي امنیتي ځواکونه مونځ کوي او د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو پوره مرسته کوي د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله ویلي د سولې د خبرو ایجنډا او نیټه به د افغانستان په خوخه ټاکلې کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پاکستان کې د مئی په 13 نیټه د سولې خبرو اترو دویمه بخنه واړم د جولای په 13 نیټه د سولې خبرو اترو دویمه مرحله پلان شوې وه خو د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر راتلو وروسته دغه خبرې اترې او زنډې دي د خارجه دفتر ویان نن په خبري غونډه کې دا هم ویلي د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په اولنۍ مرحله کې ده او دا چې دغه منصوبه به نه صرف د ملک د توانایي مسله حل کړي بلکې د دواړه هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې هم زیاتې کړي رپورت پی د اسلام آباد نه زمنګ خبریاله رابیه پیر راکوي
د اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل
پاکستان کا رول معاونت کا رول ہے اور ہم اپنے اس رول کو پہلے بھی ادا کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے
پاکستان د امرستیال په توګه د وړاندې څخه خپل کردار لوبوي او اوس به هم دغه جاري ساتي. خو دې زیاته کړه چې د خبرو نیټه او ایجنډا به افغانان خپله ټاکي چې مقصد یې د دغه خبرو او د افغان د امنیت څخه ترلاسه کېدونکې ګټه ټولو ته رسول دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مرسته د خبرو لومړی پړاو د تیرې میاشتې په ومه نیټه د پاکستان د سیلګرۍ په شارګوټي مریکي سوی و، او دویم پړاو چې د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه کېدونکی و، د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د رپورټونو پس د افغان طالبانو په خوا څنډول سوی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف متحده قومي موومنټ د هند سفارت خانه ته په لانجمنه خط لیکلو د هیواد دښمن بللې. متحده قومي موومنټ د هند په شمول د نړۍ 55 ملکونو ته د خپل بې درکه شوي کارکنانو د رابرسېره کولو لپاره خطونه لیکلي او غوښتنه یې ترې کړې ده چې دغه ملکونه د دوی د ورک شوي کارکنانو سره د زیاتی په ضد آواز پورته کړي. نور تفصیل په ډیو ریډیو خبریال بخنه غواړم، تاسو ته به دې رپورټ نور تفصیل سو شیبو کې وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د اعلی کمیټې غونډې په موقع د امنناک بلوچستان په نوم امن پلان منظوري ورکړې ده. د دغه پلان تر مخه به د دغه وروستو پاتې صوبې ناراضه خلک د هیواد د نورو قومونو سره یو شان برابرول وي. د په کوټه کې په ګورنر هاوس کې شوې دغه غونډه کې د داخله چارو وزیر چودري نثار، د سیفران مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ، ګورنر بلوچستان محمد خان اچکزی، وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ او پوځي مشر جنرال راحیل شریف برخه اخیستې ده. نور حال په د کوټنه زمنګ خبريال حمید سمسور راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د گورنر په کور کې د لوړی کچی د غونډې مشري وکړه او د پر امن بلوچستان د پروګرام منځوري ورکړه. د کوم لمخه چې خوابدي بلوچستان به بیرته په کامی دایره کې شامل وي. کمیټې په بلوچستان کې د خرابې امنیتي وضعیت جاج هم واخیستې. دوی په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو د کښتۍ کچی د بغاوت و نامنۍ ته هم کتنه وکړه. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري د کامی عملیاتو د پلان باندې هم غور وکړي. د دغه کمیټې چې مشري یې نواز شریف کوله، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار، د سرحداتو مرکزی وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر بلوچ، گورنر محمد خان اڅکزی او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک په شمول نورو یو شمیر مشرانو ګډون درلود. تر دې لمخه وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې د درو د پرمختیا د پروژو پرانستم وکړه. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای امریکا او روس ته ملګرو ملتونو امنیتی شورا یو قرارداد په سر تړون تر رسیدلی چې مقصد یې د هغه خلکو پیژنګلو کول دي چې شام کې په حملو کې په کمی وسله استعمال کړی وي. د ملیشیا کوالالمپور خار کې د سویل ختیز ایشیای ملکونو تنظیم آسیان په مقاده روس خارجه وزیر سرګی لاورووف سره د ملاقات وروسته جان کیری دا اعلان کړی دی. د قرارداد تر مخه به یوه ډله جوړول کیږي چې پلټنې وکړي د شام کورنۍ جنگ کې د کمی حملو لپاره څوک ذمہ‌وار دي. په قرارداد به روانه هفته ووټ اچول کیږي.
هم د امریکا د خارجه چارو سیکرټری جان کیری نیغ په نیغه په چین غږ کړی په سویلي چینایي سمندري سیمه کې د مصنوعي جزیرې جوړول پریږدي. په ملایشیا کې د اشیایي هیوادونو آسیان غونډې په مهال سفارتکارانو په دغه لانجه د شریکې بیانیې ورکولو حوصله موندلې ده. ښاغلي کیری بیا دغه ګام په دغه سیمه کې د نیویګیشن د ازادۍ لپاره مهم بللی دی.
جاپان د دویم جنگی عظیم په وخت په هیروشیما خار باندې د امریکای لخوا غورځول شوی اټم بم او یایم کلی زنمانځي. د اټم بم غورځېدو د ځای سره نږدې پیس میموریال پارک کې د جرس غږېدو سره سم په لکونو خلکو د یو منټ لپاره چپ ودرېدل. په هیروشیما باندې غورځول شوی اټم بم کې 1,30,000 خلک وژل شوي چې پکې ځنې په هغه وخت مړه شول او ځنې وروستو د تاپکارۍ نه مړه شول. د اولنی اټم بم درې ورځې وروستو امریکې په ناګاساکي بل اټم بم وغورځوه چې پکې 70,000 خلک نور وژل شو. د ناګاساکي اټم بم شپږ ورځې وروستو جاپان وسله وغورځوله. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي د اټمي حملې ښکار شوي یوازینی ملک جاپان ذمہ‌واري جوړیږي چې د نیوکلیر وسلو نه پاکه نړۍ جوړه کړي.
د ملایشیا د ترانسپورت وزیر ویلی دی په ریونین جزیره باندې د جهاز ځنې نورې برخې هم ترلاسه شوې دي، چرته چې تیره اونۍ د ملایشیا بې درکه شوي جهاز د وزر یو ټوکړه ترلاسه شوې وه. د ملایشیا د ترانسپورت وزیر لیو ویلی دی تازه ترلاسه شوي برخو کې د جهاز د سیټونو برخې، د جهاز د تمبړۍ او نورې برخې هم ترلاسه شوې دي. که څه هم وزیر دا خو منلی چې دغه ملبه یا سامان د جهاز دا، خو لا دای نه دی ویلی چې دغه ملبه د ملایشیا د بې درکه شوي MH370 جهاز دا او کنه.
شام او عراق فعالتون رب ډلې دولت اسلامي سره اړیکې لرونکي یوې ډلې یو ویډیو خپره کړی چې پکې خبرداري ورکړی دی. دوی به د کرواشیا یو نیول شوی تن ووژني که چېرې مصري حکومت د جیلونو نه مسلمانې ښځې خوشې نه کړي. فکر کېږي د شورو په ورځ خپره کړی شوی ویډیو په سینای جزیره کې د دولت اسلامي سره تعلق لرونکي مصري تندربه ډلې لخوا راغلی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس وخت شوی دی د لوبو د خبرونو. د لوبو د خبرونو لپاره د منګه همکار شفزاده سټوډیو ته راغلی دی. ستړی مشي
ډیره مننه ګرام، ډیره ډیره مهرباني. او قدمونه ودون کته بدلو په خبر کې د نن ورځ د کرکټ نه یوازې د نن ورځ اکرام د تیرو څو کلونو زبوې مچې،
بلکې د تاریخ یو د خمیچ
تاریخ کې ما اوس چې لږ زړه خبرونو کاته نو د استرالیا له دین وړاندې هم د داسې قسمه لوب سره مخ شوې ده. ګران اردوونکو، نن په انګلینډ کې د استرالیا او انګلینډ ترمنځ د ایشیا سیریز چې روان دی، دغه سلورم چې کوم ټیسټ میچ و هغه نن شروع شو. نن انګلینډ ټاس وګټو او آسٹریلیا لے دا بیٹنگ فیصلہ ورکر، دغا فیصلہ چکم دا انگلینڈ دغا دے رکھو خطا او دا سکاری چھ انگلینڈ تو پتہ ہو چھ دی پچ سنگ جڑ کرے دے او دا دغی وجہ دا فیصلہ شوی وا. قدر منر دن کو تاسو بدا ہوا یو چنن آسٹریلیا خپل ونی اننگز کے پشپیتر رنزون مانی آؤٹ شوی دا. آسٹریلیا شانتی ٹیم ورلڈ کلاس ٹیم وغا پشپیتر رنزون مانی آؤٹ کے دا. نو دا کرکٹ پر نڑائی کے دا وقت دغا تر ټولو مهم خبر دے. او د انګلینډ د بالینګ بیا مهمه خبره دا و چې د انګلینډ چې کوم بالر دی براډ، هغه په نهه نیم اوورونو کې 15 رنزونه ورکړي، 8 وکټ یې اخیستي دي، 8 کھلاړیان هغه آؤٹ کړي دي او زیاتره پکې کیچ شوي دي. په سلیپ کې بیا یو وکټ وډ اخیستی دی او یو وکټ پکې فن اخیستی دی. د آسٹریلیا لخوا نه چې کوم دریو کسانو د 10 نه زیات رنزونه کړي دي، پای کې هغه کیپټن کلارک دی چې هغه 10 رنزونه کړي، د هغې نه وروستو بیا چې کوم د جانسن 10 رنزونه کړي. جانسن د آسٹریلیا هغه تیز بالر دی چې بالنګ سره سره بیټنګ هم ډېر تیز کوي. او د دې نه علاوه 14 پکې ایکسټرا رنزونو، نور یو د آسٹریلیا لوبغاړی هم داسې نو چې هغه د 10 زیات رنزونو یا ډبل فیګرس چې وته وي هغه کړي وي. د آسٹریلیا په نننی اننګز کې قدرمنو اوریدونکو 4 کسان بغیر د سرنز جوړولو اوټ شوي دي او د انګلینډ 3 بالرانو بالنګ کړی دی، براډ، وډ او فن. په جواب کې انگلینڈ خپل بیٹنگ شروع کړی دی، تر دې دمه انگلینڈ 13 رنزونه کړی دي او یو کھلاڑی هم نه دی آؤٹ. او 13 ټیسټ میچ کې قدرمنو اوریدونکو تاسو کتلی چې انگلینڈ آسٹریلیا لا شکست ورکړی او ډېر غټ شکست ورکړی. دغه نه وړاندې په دویم ټیسټ میچ کې آسٹریلیا انگلینڈ نه بیا یو ډېر بد شکست ورکړی او د دې روان سیریز اولی ټیسټ میچ هم انگلینڈ ګټلی. نو دا څلورم ټیسټ میچ شروع شوی دی، دا اولی ورځې لوبه ده او داسې به ووایو چې د نیمې ورځې لوبه شوې ده. آسٹریلیا په خپل اول اننګز کې په 75 رنزونه اوړ شوی دی. تاسو ته به دا هم در یاده کړم چې د ټول نه کم سکور په ټیسټ میچونو کې د کمو ټیمونو دی. د ټول نه کم سکور چې یو ټیم کړی دی هغه نیوزیلینډ کړی، 26 رنزونه کړي وو. دا په کال 1955 کې کړي وو د انګلینډ خلاف. د آسٹریلیا هسټري ته یا تاریخ ته که وګورو، آسٹریلیا چې د ټول نه کم کم رنزونه کړي دي نو هغه 26 رنزونه وو. دا په کال 1902 کې شوی وو د انګلینډ خلاف. بیا په دویم ځل باندې کم سپور چې کړی وو، لږ رنزونه کړي وو، هغه 22 کړي وو، هغه هم د انګلینډ خلاف وو په 1903 کې په سیډنی کې دغه میچ شوی وو. بیا په دریم ځل باندې 23 رنزونه باندې آسٹریلیا آؤٹ شوی، دغه هم د انګلینډ خلاف په اول کې دغه میچ شوی وو. بیا په پنځم ځل باندې آسٹریلیا په 20 رنزونه آؤٹ شوی وو، هغه په جنوبي افریقا خلاف دغه میچ وو په کال 2011 کې. او په انګلینډ کې بیا په انگلینڈ کے پر لارڈس کے پدری 50 رنزونه باندې هم آسٹریلیا آؤٹ شوی وو. نو دا د شپیتو پا په 78 رنزونو اوټ کېدو هم د استرالیا یو ویل کېږي چې کم ترین سکور دی. هغه هم په داسې وختونو کې چې استرالیا دا وخت د دنیا په دریو غوره ټیمونو کې ده. نو دغه میچ لا روان دی. د انګلینډ بیټنګ اوس شروع شوی دی. دېرش رنزونه یې کړي دي. لس اوورونو لوبه شوې ده او لا هم د 50 اوورونو لوبه پاتې ده. نن د ټیسټ اولې ورځ ده. دا میچ به روان وي. څلور ورځې ګورو چې استرالیا بیرته څنګه په دې میچ کې راځي او د انګلینډ سره مقابله کوي.
درمن اوریدن کو وایس اف امریکا دی وی ریډیو ته غوږی زمونږ یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ر سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. څنګه چې تاسو خبرونه کې واریدل په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې په پوځي عملیاتو کې او ځان وجون کې حملو کې د اتیاو نه زیات کسان وجل شوي. تفصیلات یې خپل ډی وی ریډیو خبریال کمال سادات نه. کمال سادات سه په خیر
ډیره مننه بختور صاحب.
کمال سادات صاحب رپورټونه وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیاتو سره د اتیاو نه زیات کسان وجل شوي دي. دغه عملیات پوځي عملیات چرته چرته شوي او کم خلک چې وجل شوي څوک دي؟
لومړی خو دا چې د افغانستان دفاع وزارت او نورو امنیتي چارواکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تیرو دوه ساعتونو کې دوی وایي چې عملیات یې کړي دي. په دې عملیاتو کې تقریبا تر اتیا زیات وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبلا وښتي ده. دوی دا هم ویلي دي چې دا عملیات یې په دې وروستیو کې تیز کړي دي او د افغانستان په جنوبي، شمالي او جنوب ختیځو ولایتونو کې ترسره کړي دي. دوی دا خبره هم کړې ده چې په دې کې ځینې بهرني جنګیالي چې هغه د پاکستان، چین او د عربو اوسیدونکي دي هغه هم پکې وژل شوي دي. همداشان دوی دا خبره هم کړې ده چې د دې ترڅنګ دوی په لسګونو هغه ماینونه چې د وسلوالو طالبانو لخوا دوی ته خدل شوی وو هغه هم شند کړی دی او په زیات اندازه وسلې مهمات چې دی هغه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دي. تر څنګ دا خبره هم کوي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا وښتي ده خو دوی دغه مرګ ژوبلا ډیره کمه ښایي. یوه بل یادونه باید چې وکم هغه په لوګر ولایت کې نن ځنمرګ برید وشو چې په ترڅ کې شپږ تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې درې پولیس دي، درې ملکی وګړي دي او یوولس تنه ډاکټران دي. ډاکټران ځکه په کې ټپیان شوي دي د یوولس تنه ډاکټران په کې ټپیان شوي دي. ډاکټران ځکه په کې ټپیان شوي دي چې د غزنمرګ برید د روغتون سره نږدې وشو او په دې ځای کې د ولایتي شورا دفتر دی، د برېښنا ریاست دی او دغه ملکی شفاخانه چې دا هغه هم په دې ځای کې موقعیت لري. نو د دغه برید مسؤلیت طالبان اخیستی دی. طالبان وایي چې په دې کې سلو شاوخوا امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا راولې ده، مګر حکومتي چارواکي وایي چې درې تنه حکومتي کسان پکې وژل شوي دي.
ډېره مننه کمال سادات د ټول تفصیل راکولو.
بختور صاحب او بخې کبل وخت لري و بل موضوع هم در یاده کما.
هغه خو د افغانستان کې چې کوم تاسو وایي زما د خیال دی چې کوم هلیکاپټر غورځېدلی دا غي خبر راته کوي.
بالکل بالکل په زبل ولایت کې د افغانستان یو فوزی هلیکوپټر چې دی هغه لیدلی دی. په دې کې ځینې چارواکي وایي چې اووه نفر فوزیان په کې وژل شوي دي افغان امنیتي سرتېري او بیا نور رپورټونه وایي چې نه اوولس نفر په کې وژل شوي دي. د حکومت مخالفینو ادعا کړې ده چې دا دوی ویشتي ده خو چارواکي وایي چې نه تخنیکي ستونزې لرلې ځکه لیدلې ده.
ډېره مننه کمال سادات.
آباد اوسئ.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com. زمگا ایمیل پتا و داسی لکی deewaradio@voanews.com. چی داسی بے لکی voanews.com.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د افغان طالبانو په خوانی مشر مولا عمر د مړینې وروسته د مشرۍ په سر د طالبانو ترمنځ پیدا شوو اختلافونو هواربلو لپاره د طالبانو بیلابیلو ډلو د پاکستان د یبې تندربه سیاسي مذهبي ډلې مشر مولانا سمیع الحق سره رابطه کړې ده او د هغه نه غوښتلې دي چې باید د طالبانو خپل منځي اختلافونو ختمولو کې رول ولوبوي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د مولانا سمیع الحق زوی او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړي مولانا حامد الحق وایس اف امریکا ډیبو ریډیو ټي وي او ویبپاڼې ته هیله ښکاره کړې ده چې د مولانا سمیع الحق د هڅو په نتیجه کې به ډېر ژر د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شي او ټول به یو ځای شي. مولانا سمیع الحق چې د خیبر پښتونخوا په کوړی سیمه کې دارالعلوم حقانیه په نوم یوه لویه دینی مدرسه یا پوهنتون چلوي ځان ته د طالبانو روحاني پلار وایي او دعوه کوي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر په شمول زیاتره لوړپوړي طالب مشران د هغه د مدرسې نه دینی زده کړې ترلاسه کړې دي. مولانا سمیع الحق ته نږدې سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ویبپاڼې ته ویلي چې تیره شپه د طالبانو نوي مشر یا امیر ملا اختر محمد منصور خپل یو وسل ویخ کسیزه جرګه مولانا سمیع الحق ته ورلېږلې او هغه نه د یو پیغام د لارې غوښتنه کړې ده چې هغه طالبان چې د ملا منصور مشري منلو ته تیار نه دي باید د خپلو هڅو د لارې پخلا او د ملا اختر محمد منصور مشري منلو ته تیار کړي. سرچینې وایي د طالبانو په دغه ډله کې حافظ محب الله، مولوی کبیر احمد او د طالبانو د خپل سره حکومت د وخت نور مهم مشران هم شامل وو. ځنو سرچینو بیا ډیوه ریډیو ته ویلي د طالبانو نوی مشر د مولانا سمیع الحق نه غوښتلي چې طالبان د هغه خبره ښکته نه غورځوي نو ځکه هغه باید ټول مرور طالبان د اختلافاتو ختمولو دپاره یوې لیکې ته راکش کړي. په عین حال کې د نوي طالب مشر ملا منصور د مخالفې ډلې غړو ملا جلیل، ملا حسن رحماني، ملا غلوم، ملا غلام رسول او ځینې نورو هم د مولانا سمیع الحق سره لیده کاته کړي او د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا منصور د ټاکنې په حق له هغه د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی. د مولانا سمیع الحق زوی او د حقانیه مدرسې مهم مشر مولانا حامد الحق وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټي وي او ویبپاڼې سره خبرو کې د طالبانو د بیلابیلو ډلو د استازو مولانا سمیع الحق سره د ملاقاتونو پخلی کړی او وایي د غلیدنې لیدنې به نورې هم دوام عمومي. مولانا حمید الله قویلی په دغه لیدنو کې ټول مرورې طالب ډلې په دې نقطه متفق شوي چې د دښمن سره د مقابلې لپاره هغوی ته یو کېدل پکار دي خو د اختلافونو ختمولو فارمولا لا نه ده جوړه کړې شوې. هغه ویلي دا د خبرو ابتدایي پړاو و اوس د دې وروسته به مولانا سمیع الحق د طالبانو بیلابیلو مشرانو سره تماس نیسي او هغوی به د اختلافاتو خاتمې ته راولي. حمید الله زیاته کړې ده چې کله د مرورو طالبانو ترمنځ د خبرو پروسه یو باوري پړاو ته ننوځي نو بیا مولانا سمیع الحق د ټولو ډلو نه د واک په ترلاسه کولو یو منصفانه فیصله کوي چې آیا دغه اختلافات څنګه ختمول پکار دی. مولانا سمیع الحق چې له دې وړاندې په خپله مدرسه کې د نوي تعلیمي کال د پیل په حق نوي دستوري ته وینا کولو په وخت د خپلې مدرسې د یو بل مشر مولانا ډاکټر شیر علي شاه سره په ګډه د ملا عمر د مړینې نه وروستو د ملا اختر محمد منصور د نوي امیر په توګه د ټاکنې نه خپل ملاتړ اعلان کړو. ډیوه ریډیو چې کله د مولانا حمید الحق نه وپوښتل چې مولانا سمیع الحق په خپله د ملا منصور د ملاتړ په اعلانولو سره د طالبانو لیکو کې جانبدار ثابت شوی څنګه به د نوي طالب مشر اختر منصور مخالفین د مولانا سمیع الحق خبرو ته غوږ ونیسي. هغه ویل طالبان د خپل استادانو ډیر زیات احترام کوي او هیله ده د ملا عمر د کورنۍ په شمول د ملا اختر محمد منصور ټولې مخالف ډلې له دې عمله هم اوس د خپلو اختلافاتو خاتمې ته راوړاندې شي چې د هغوی استادانو د ملا منصور امارات منلې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې د پاکستان د قبایلي سیمو د کډوالو لپاره د فنډونو د کمی سره مخ دی او دا غي یو علت دا ښایي چې مرستندویه ادارې اوس د پاکستان د کډوالو په ځای باندې په شام کې چې کم خلک بے کوره شوي دي چې هغه شمیره هم ډیره زیاته ده هلته خپل پام اړولې دی او هلته د کډوالو سره مرستې جاری دي. تفصیلي اورو د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹنینا.
یو این ایجنسیز د قبایلی سیمو څخه بې کوره سوي کډوالو ته مرستې رسولو هلو ځلو کښې کمای تر هغه وروسته راوستئ چې د فنډونو نشتوالی او د انسان دوسته خلکو تر اغېزمنو رسد نه کېدو سره مخامخ دي. ډان ورځپاڼې ته چارواکو ویلي چې یونیسیف په هنګو توک سره یې کډوالو کیم او د نوشرې ځلوځای کډوالو کیم کښې دېنه وړاندې خپلې هلې ځلې تړلې دي. یونیسیار ډان ورځپاڼې ته ویلي چې بین المللي ورورولۍ اوس د پاکستان په ځای شام ته زیاته ترجیح لري او هلته یې مرسته رسولو زیات فعالیتونه پیل کړي دي. یونیسیار دې کډوالو ته په بندوبستي سیمو کښې د سرسوري انتظام برابرولو سره د نان فوډ ایټم انتظام هم برابروي او یونیسیف دې کډوالو په تعلیم او صحت زیات خیال ساتي. یو این ایجنسیز په داسې حال په فنډونو کښې کمای کړی چې دې نه وړاندې حکومت د فاټا په شمول د خیبر پښتونخوا دوه ضلې ټانک او هانګو احساسې ګرځولې چېرته کښې په ټانک ضلع کښې د جنوبي وزیرستان څخه بې کوره سوي کډوال او هانګو ضلع کښې د کرمې اورکزو او خیبر ایجنسۍ څخه بې کوره سوي کډوال په زیاته شمېره میشته دي او حکومت د انسان دوسته خلکو تر دې اغېزمنو پورې په رسد بندیز اعلان کړی. سماجي کارکن نظام داوړ وایي چې له دې سره په دې کډوالو په ژوند نور هم ډېر بد اغېز پرې باسي او په مشکلاتو کښې نوره اضافه کولو امکان څرګنده کړی.
هغه بدوي چې دلته به تعلیم متاثره شي ځکه چې زمونږ څلور څلور نیم سوه ادارې چې کومې دي په دراګري تباه شولې. زمونږ داسې چې کومې دي چې صحت ادارې په دا کښې تباه شولې، اسپتالونه زمونږ تباه شول او زمونږ روډونه انفراسټرکچر تباه شول ځکه چې د دې بهالۍ باندې په اربونو ډالر لګي او که دا اربونو ډالر قبایلو ته میلاو نه شول دلته به تعلیم صحت او نورې چې کومې داسې د اوبو مسالې دي یا نورې کومې داسې مسالې دي هغه به حل نه شي. که دا مسالې حل نه شولې نو قبایل به بیا کېدای شي چې د کوم دوی اپریشنونه دلته راوستلي دي دربیزه په نوم باندې یا نور د حکومت کومې هلې ځلې دي چې دا ترهګري ختم شي.
یو این ایجنسی دی ای ڈی پیز پا دی ریلیف کشی پا داست حال کمائی را وستای چی پاکستانی حکومت دریز لری چی زنی انجیوز دا خیر شگڑی پنم استخباراتی معلومات تر لاسا کوی چی دی حواد دا خپل واقعی پزد کار کوی چی لواجی حکومت دا انجیوز انوسیز ادرا ولی دی. خویو بل سماجی کارکن زارلی خان افریدی وای که بیا چری داغ انجیوز پا پنجاب سوبک شی کار کوی نو بیا ٹکش مار لکیجی خو کلا چی دی کبائیلی سیمو یا خیبر پرشتنخوا ترا اوڑی نو بیا پی حکومت اندیش نیل لري چې په خپله یوه غټه پوښتنه لري. هغه وایي حکومت دې پالیسۍ ته په ښکاره کتنه وکړي چې له وجې دغه کډوال نور مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
پنجاب کښې به دا کار کوي، دلته دا لیګل دی، دلته دا انلیګل دی. موږ نه پوهېږو چې دا خو ډبل ګیم دی. ولې په فاټا ګورمنټ په خپل کار نه کوي نه ریاست خپل کار کوي تل د ریاستي ادارې خپل کار کوي خو دا غیر دولتي موسسو څه نه څه کار کولو د خلکو د ښېګڼې لپاره او دا وایي چې دلته این جی او چې هغه د ملک اگینسټ اکټیویټیز کښې لګیا دی او دا کلیئر کړي چې په انټیلیجنس ایجنسیز کلیئر کړي.
د قبایلي سیمو څخه نږدې درې میلیونه خلک بې کوره شوي چې دا وخت د کډوالۍ ژوند تېروي. د کډوالو بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو پروسه د تېر شوي فبروري میاشتې څخه پیل شوې ده چې پکښې نږدې یو لک نه زیات خلک خپلو سیمو ته بیرته واپس شوي هم دي. حکومت ویلي د راتلونکي کال تر اخیره په دغه ټول کډوال خپلو کورونو کښې په ځای کولی شي خو زرعلي خان افریدي یو وری بیا وایي چې که دغه ستونزه له منځه یو نه وړل شوه نو امکان ده چې د واپسۍ دغه پروسه اغېزمنه شي.
اوچتې کړې ګاډي په بو زره کرایه ورکړه او دا بس واپس پوځه دته خو به هلته بیا ریبیلیټیشن کار کوې ریلیف به ورکوې نو ریلیف ورته څه دلې نه ورکوې ریبیلیټیشن هلته نه کوې. دا خو زهم چې انسانیت پوره کرایسس دی هیومن رایټس وایلیشن دی زهم چې کرایسس دی او ته په کار نه چې دا حکومتونه په دې سوچو کې پاکستان په دې سوچو کې چې خیر دا کوم طرف خبرې خلکو ته دا په تکلیفونو مصیبتونو حل کړي.
یړ دی وی چې یو این مرستندویه اداره اوچا ویلي چې د کډوالو ته مرسته رسولو لپاره دوی څلور سوه درې دېرش میلیونه ډالرو ته اړتیا لري خو دوی یوازې یو سل اووه نوي میلیونه ډالره ترلاسه کړي. زیاتوي په دې مخکښې پاکستاني حکومت شپېته میلیونه ډالره د غنمو په شکل کښې ورلډ فوډ ارګنایزیشن سره شاملې کړي دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګران اردوونکو زمونږ سره د خبرونې په دویمه برخه کې هم یو شمیر رپورټونه شته لري د سعودي عرب حال به تاسو وړاندې کوو چرته چې په ابها نومي خار کې په یو جماعت کې ځانمرګي چاودنه شوې ده په دې کې د 19 کسانو ته وجنې رپورټونه راغلي دي نیخ په نیغه باندې د هغه ځینې یو خبریال به موږ ته د دې حال راکوي متحده قومي مومنټ 55 سفارتخانو ته چې کوم خط لیکلی دی هند هم پکې شامل دی په دې باندې په پاکستان کې سری اکشن مخې ته راغلی دی د حکومت لخوا په دې هم زموږ سره رپورټ شته دی بلوچستان ته وزیر اعظم نواز شریف سفر کړی دی د اپیکس کمیټي د غونډې په موقع د بلوچستان لپاره د یو پلان اعلان هم کړی دی په دې هم رپورټ لرو موږ سره اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو ځل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سر ټکی
افغان چارواکي وایي تیر دو ورځو کې د هیواد بیلابیلو برخو کې نږدې اته اتیا تن لارې وجلي اخوا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته طالبانو په لومړی ځان وژونکي حمله کې شپږ کسان وجلي دي
رپورٹونه وایي سعودي عربستان کې په یو جماعت باندې ځان بجون کې برید کې لکتر لگا اولس کسان وجل شوي لومړي خبرونه وایي دغه جماعت کې اکثرا د سعودي امنیتي ځواکونه مونږ کوي
او کراچۍ او سن صوبې زنی خاري سیمو کې اکثریتي سیاسي ګوند متحد اقامي مومنټ د ګوند د غړو خلاف د ریاستي تشدد په ضد 55 هیوادونو نه د مرستو غوښتنه کړې د دفاع وزیر خواجه آصف دغه عمل غداری ګڼي
ملک دشمنی ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے یہ تو جس سے اگر آپ پاکستان میں عدالتیں اللہ کے فضل سے قائم دائم ہیں
دی وی چے دا ہوا سر تو خونی دا پاکستان کی عدالتوں میں موجود دی او دخل کو پر ایک بار رشتہ
او زوک شہید خبروں نو تفصیل تا
رپورٹونه وایي د زیارت پر ورځ افغانستان کې د یو فوځي هلیکاپټر د غورځېدو فوځي عملیاتو او بیلابیلو بریدونو کې لک تر لګه شپږ سلویخ کسان وجل شوي او ګڼ شمیر نور جوبل شوي دي افغان خبری ادارې په ژواک د چارواکو له خولې ویلي د زیارت پر ورځ د افغانستان د ملي فوځ یو هلیکاپټر د زابل ولایت د شینکی او نوبهار ولسوالیو ترمنځ غرایزه سیمه سپینه ډبره کې لویدلې چې پکې 12 افغان عسکر او 15 د عملی غړي مړه شوي دي افغان چارواکو نه د پډاګه کړی چې دغه هلیکاپټر د فنی خرابې له امله غورځېدلې کړه ترګرې ښکار شوی خو طالبانو وایان قاری یوسف احمدی مطبوعاتو سره خبرو کې دا وکړي دغه هلیکاپټر د غوی جنگیالیو وشتلې چې پکې 15 پوځیان مړه شوي خو د طالبانو دغه داوو تصدیق آزادو سرچینو نه دی شوی په یاني حال کې د افغانستان په لوګر او سرپل ولایتونو کې د بارنیو ځواکونو په هوایي بریدونو او د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د دوو کمانډرانو په ګډون د 150 نه زیات طالبان وجل کېدو داوی هم شوې دي
میډیا ریپورټونه وایي د سعودي عرب په سویلي برخه کې په یو ځان مرګي حمله کې لک تر لګه 19 کسان وجل شوې دي د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون الخبریا ویلي د سویلي خار ابها په یو جماعت کې نن هغه وخت چاودنه وشوه کله چې عبادت کوونکو مونږ کوو دغه جماعت اکثرا سعودي امنیتي ځواکونه پکې مونږ کوي
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف متحد قومي مومنټ د هند سفارتخانه ته پلانجمنه خط لیږلو د هیواد غدار بلل دي متحد قومي مومنټ د هند په شمول د نړۍ 55 ملکونو ته د خپل بې درکه شوی کارکونانو د برابر سره کولو د پاره خطون لیکلي او غوښتلي دي دغه ملکونه د دوی د ورک شوی کارکونانو سره د زیاتی په ضد आवाज راپورته کړي
د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو پورې مرسته کوي د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله ویلي د سولې د خبرو ایجنډا او نیټه به د افغانستان په خوخه ټاکل کیږي
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری نن نیخ په نیغه په چین غ کړی په سویلي چینایي سمندر باندې د مصنوعي جزیرې جوړول ودروي په ملایشیا کې د ایشیایي هیوادونو آسیان غونډې په مهال سفارتکارانو په دغه لانجه د شریک بیانیې ورکولو حوصله موندلې ښاغلي کیری بیا دغه ګام په دغه سیمه کې د نیویګیشن د ازادۍ لپاره مهم بللی دی
جاپان د دویم جنگ عظیم په وخت په هیروشیما ښار باندې د امریکای لخوا غورځول شوی اټم بم او یا یما کلی ځنمانځي د اټم بم غورځېدو د ځای سره نږدې پیس میموریل پارک کې د جرس خګېدو سره سم په لکونو خلک د یو منټ لپاره چپ ودرېدل. په هیروشیما باندې غورځول شوی اټم بم کې 140,000 خلک وژل شوي وو چې پکې ځینې په هغه وخت مړه شوي وو او ځینې وروستو د تابکاری نامړه شوي وو.
د ملایشیا د ترانسپورت وزیر ویلی دی په ریونین جزیره باندې د جهاز ځنې نورې برخې هم ترلاسه شوې دي، چرته چې تیره اونۍ د ملایشیا د بېدرکه شوي جهاز د وزر ټوکړه ترلاسه شوې وه. د ملایشیا د ترانسپورت وزیر لیو ویلی دی تازه ترلاسه شوي برخو کې د جهاز د سیټونو برخې، د جهاز دروازه او ځنې نورې برخې هم ترلاسه شوې دي.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای امریکا او روس ته ملګرو ملتونو امنیتی شورا یو قرارداد په سر تړون تر رسیدلی چې مقصد یې د هغه خلکو په جنګلو کول دي چا چې شام کې په حملو کې کیمیاوي وسله استعمال کړې وي. د ملیشیا کوالالمپور ښار کې د سویل ختیځ ایشیایي ملکونو تنظیم آسیان په موخه د روس خارجه وزیر سره د ملاقات وروسته نوموړي دا اعلان کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. میډیا رپورټونه وایي د سعودي عرب په سویلي برخه کې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب سرکاري ټلویژن الخبریا وایي د سویلي ښار ابها په یو جومات کې نن هغه وخت چاودنه وشوه کله چې خلکو مونځ کوو. دغه جومات کې اکثره سعودي امنیتي ځواکونه مونځ کوي. نور حال په دې حقله باندې زمونږ همکار رحمان بونيري په سعودي عرب کې د یو آزاد خبریال فضل مومن نه پوښتلې.
په یو عسکری کمپاؤنډ کې دغه پیښه شوې ده او د عسکری کمپاؤنډ سره یو جماعت په جماعت کې دغه پیښه شوې ده چې په هغه کې تقریبا 10 کسان دا په حق رسیدلی دي او دغه سي ډېر پکې ټپيان هم دي. او دا د سرکاري کم مطبوعات چې دي هغه دغه عدد فلحال جاری کړی دی او کدي شي په دې کې د مړو شمیره نورم سیوا شي، خو تر اوسه پورې چې حکومتي مطبوعاتو کم دغه جاری کړی نو هغه 1000 پورې دی.
تاسو وچې د سرکاري کمپاؤنډ وو یا ځای وو نو ستدي څه مطلب دی؟ سرکاري دغه تخلقو حکومتي چارواکي به
وو؟ بالکل، دا د دې پیښه کې چې کوم دا کسان په حق رسیدلی دي نو دا په دې کې عسکري لس کسه زما په خیال چې دا لس کسه سرکاري کسانو عسکرو او دې کې نور د بار کسانو هم په حق رسیدلی دي.
فضل مومن صاحب، د دې ابها خار د دې کتا سمنګ په هک چې دا د سعودي عرب په تاسو ول جنوبي خار دی نو د مکین سمر لري دی او د نور کوم هیوادونو سره نږدې دی؟ دا د دې پول نږدې دی؟
او بالکل، دا جنوبی خار چې کوم دی لکه دغه طرف ته یمن هم په جنوب باندې دی، د یمن سره په دیوان باندې چې کوم د سعودي عرب غټ خارونه دی، جیزان دی، نجران دی، اومدا لار په د اسیر باندې تللی چې کومه صوبره اسیر او دا ابها هم په دغه روډ باندې په دغه لار باندې په دغه لیک باندې پرته ده. نو دا د ریاض نه تقریبا 1000 کیلومیټر یا 1050 کیلومیټر دا سیدا د ریاض خار نه د سعودي عرب د دارالخلافین دا زی جوړیږي دغه خار د ابها او د مکه مکرمه نه تقریبا 650 کیلومیټر دا فاصله ده او د جنین نه 600 او 800 کیلومیټر. نو په دغه لیکه باندې دا چې کوم سعودي عرب غټ خارونه پراته دي، جیزان، نجران، موجوده چې کوم په یمن کې چې کوم شخړه روانه ده، نو د دغه شخړې نه د سعودي عرب دا دوه خارونه چې کوم جیزان دي او نجران دي دا متاثر شوي دي او دغه تا وخت په وخت ورځ په ورځ چې کوم دي دلته دا موټر ګولې او دا شینه دا سره غورځيږي. خو دا 2016 کې هم په دې ابها کې یو بم بلاست شوی وو چې په هغه کې تقریبا 21 کسان داسې هغه دغه شوی وو مړه شوی وو.
فضل مومن صاحب، په وروستیو کې په سعودي عرب کې داسې معلومیږي ځانمرګي بریدونو کې تیزی راغلې ده، که تاسو تاسې مختصره موږ ته ووایئ د دې ځانمرګي بریدونو حال یا د دې ذمواري سکمنی حکومت څه وجه په دې کې څوک کړ دي؟
او بالکل، داسې لکه دا یو میاشت دوه میاشتې وړاندې هم دغسې په شمال طرف ته چې کوم ښارونه دي د
دمام کې داسې یو ځان مرګي برید شوی او دمام سره خوا کې په یو بل ورکوټي په یو منطقه کې داسې یو ځان مرګي برید شوی او په هغه کې کسان چې کوم په حق رسیدلي و خو د دې لکه داسې زپړه داسې یو تنظیم یا یو ټولګي دا پړه په خپل سر نه راخسته او بیا هم په کم چې داعش کم تنظیم دی دولت اسلامي والا نو خلق پاغه باندې لکه دا شکونه کوي چې
ټیک شو. ډیره مهرباني فضل مومن صاحب.
تاسو دې هم مننه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. په کراچۍ او سند صوبا کې په ځنې خاري سیمو کې اکثریتي سیاسي ډله متحده قومي موومنت د ګوند د غړو خلاف د ریاستي تشدد په ضد باندې د نړۍ 55 هیوادونو نه د مرستو غوښتنه کړې ده او ورته خط لیکلی چې پکې هندوستان هم شامل دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه عمل غداری بللې ده او ویلې دي چې په پاکستان کې عدالتونه شته، باید چې متحده قومي موومنت د دغه لپاره عدالت ته رجوع کړی وي. تفصیلي اورو د ډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان.
متحده قومي موومنت لخوا هند، امریکا، برتانیا، استرالیا، چین په شمول 55 هیوادونو ته خط کې د ګوند غړو اغوا نوټس اغستو اپیل کړی دی. په دې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان کې عدالتونه موجود دي او پارلیمان هم موجود دی او د متحده قومي موومنت هم د پارلیمان برخه ده، ځکه نور هیوادونو ته خط لیکل پاکستان سره دښمنی کول دي او داسې تنانو ته پاکستانی ویل هم نه دي پکار.
ملک دشمنی ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. یہ تو جس اس اگر آپ پاکستان میں عدالتیں اللہ کے فضل سے قائم دائم ہیں، بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، لوگوں کے اعتماد اپنے عدالتی سسٹم کے اوپر، ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہے ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں.
جی وہی چھ دا هیواد سره دښمنی ده. پاکستان کې عدالتونه موجود دي او د خلکو پر اعتبار شته. متحده قومي موومنت لخوا لیږل شوی خط کې د دولس کارکونکو سیکریټي ادارو لخوا اوچتولو وروسته د اتو رهایی او سلورو ځان سره ساتلو باندې تشویش څرګند کړی شوی دی. متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین وړاندې لندن نه تقریر په وخت امریکا، ناټو او ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې وه چې کراچۍ ښار ته د پوځ ولیږي او پاکستانی پوځ سپکاوی دوی کړی وو. نن قومی اسمبلی کې سپیکر ایاز صادق ویلي دي چې دوی الطاف حسین ته ټیلیفون کړی وو او ویلي وو چې الطاف حسین په بیان پاکستان کې تشویش دی. د دې په ځواب الطاف حسین دوی ته ویلي دي چې دوی د پوز قربانو ته د قدر په نظر ګوري او پاکستانی پوزیان خپل رونه ګڼي. د دې په ځواب پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي دي چې دوی په دې ډیر خوشاله دي چې متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین باندې د غداری تور لګي او مقدمه جوړیږي، ځکه چې وړاندې داسې تورونه به کامپرس ګوندونو مشرانو خلاف لګېدل.
جس دن الطاف حسین په بغاوت کا مقدمه درج هوا یا هو رہا ہے مجھے خوشی ہوئی جناب سپیکر، یہ مقدمے 50s میں ہمارے خلاف بنے، 50s میں، اور ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم کہتے تھے پاکستان کو فیڈریشن بناؤ، ون وین ون ووٹ کرو، پارلیمنٹ کو این طاقت کا سرچشمہ بناؤ، عدالتوں کو آزادی دو.
دوی وی چې دا 50 لسیزه کې با دا تورونه په دوی لګیدل او دوی ته سوال لسکالو کې هم شوه دی، ځکه چې دوی به د پارلیمان د خود مختاره او د عدلی د آزادی خبره وکوله او دوی یو خه مقصد د لپاره قربانی ورکړي دي. قومی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړو غړیتوب ختمولو پریکړه متحده قومي موومنت او جمعیت علما اسلام واپس اخیستې ده. په 2 اپریل جمع شوی د پریکړې کې دا دریځ خپل کړی شوی و چې د تحریک انصاف غړي درنو په وخت سلویښت ورځو نه زیاته بغیر اطلاع پارلیمان ته نه دي راغلي، ځکه د دوی رکنیت دې ختم کړی شي او په دې سوکو ضمني انتخابات دې وکړی شي. وړاندې واکمن مسلم لیگ ویلی وو چې دوی به د پریکړې مخالفت کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان اعلی کمیټې غونډې په موقع د امنناک بلوچستان په نوم امن پلان منظوري ورکړی دی. د دغه پلان تر مخه به د دغه وروستو پاتې صوبې ناراضه خلک د هیواد د نورو قومونو سره یو شان برابر ول بی. نور حال پی د کویټ نه زمنګ خبريال حمید سمسور راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر د سخت امنیتی ګامونو په سایه کې دغه ورځنۍ دوره وکړله. وزیر اعظم نواز شریف د گورنر په کور کې د لوړی کچی د غونډې مشري وکړله او د پر امن بلوچستان د پروګرام منظوري ورکړله. د کوم لمخه چې خوابدي بلوچستان به بیرته په کامی دایره کې شاملوي. کمیټه په بلوچستان کې د خرابې امنیتی وضعیت جاج هم واخیستې. دوی په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو د کښتی کچی د بغاوت و نامنی ته هم کتنه وکړله. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري د کامی عملیاتو د پلان باندې هم غور وکړي. د دغه کمیټې چې مشري یې نواز شریف کوله، د پوز مشر جنرال رایل شریف، د کورونو چارو مرکزی وزیر چودری نثار، د سرحداتو مرکزی وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر بلوچ، گورنر محمد خان اڅکزای او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک په شمول نور یو شمیر مشرانو ګډون درلودي. تر دې لمخه وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې د درو د پرمختیا د پروژو پرانستم وکړله. په کوم کې چې د منګي د اوبو د زیرمې، د بلوچستان د کرو کروندې پونتون او د کوټ ښار پر کولا پاټک باندې د سمنګلی د پول پرانسته شامله ولا. د حکومت له لوري وویل شو چې د منګي د اوبو پر زیرمه به 1,350 میلیونه، د سمنګلی پر پله باندې 1,500 میلیونه او د بلوچستان د کرو کروندې پر یونیورسټۍ به 1,100 میلیونه کالداري لګښت راځي. وزیر اعظم نواز شریف دغه پرانستی گورنر په کور کې دننه وکړي. نواز شریف پر ډبل سړک باندې د بشپړ سوي د سریاب د پله پرانستم وکړله. د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر د دورې پر مهال باندې په کوټه ښار کې مهمې لارې تړل سوي وې. ادی ولس د تګ راتګ پر مهال باندې له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر پر داسې مهال د بلوچستان دوره کوي چې دلته امنیتی وضع ډیره خرابه ده. ډیره ورځ هم له چمن او له خوزدار زخه درې مړي ترلاسه سوي دي. په بلوچستان کې له تیرو لسو کلو څخه امنیتي وضع ډیره خرابه ده. بلوچ ملت پاله ادا کوي چې د صوبې په لرو پرتو سیمو کې عملیات روان دي، بې ګناه خلک وژل کېږي. خو حکومت بیا وایي چې دوی د کامی عملیاتو د پلان له مخه د ورانکارانو په ضد باندې عملیات دوام لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غبانی اورئ. کچری تاسو زمونږ خبرونه نه خپنې غباندی وانه ورې دشي او انټرنیټ ته تاسو رسائل لري، نو زمونږ د ویب پاڼه پته را www.voa.radio.com. هلته کې زمونږ خبرونه او یو شمیر رپورټونه پراته ویني خپنې غبانی اورئ دی هم شي او هلته کې زمونږ رپورټونه لسته هم شي.
ډیر مننه محمد اکرام اوریدونکو ته دغه تفصیلات ورکړو. کله غوی نه زمنګ خبرونې خطا کیږي نو په انټرنیټ باندې ورته تللی شي. اوریدونکو رپورت تستاسو پام را ګرځو. د امریکا صدر براک اوباما وایي چې د ایران سره د جوهري لوزنامه چې کومه شوې ده، دا یو ډیره ګټوره لوزنامه ده او د نړۍ د پرم نه ساتلو لپاره یو ډیره ښه لوزنامه ده. او په کانګرس په غړو باندې غږ کړی چې باید د دې ملاتړ وکړي. د امریکا صدر براک اوباما دا خبرې اترې پرون په واشنگتن کې په امریکن یونیورسيټي کې په خپل وینا کې کړې دي. تفصيلات او ورودړي ورډیو د همکار محمد علم ګرنه.
صدر اوباما هم د هغه یونیورسيټي نه خپل وینا کړې چرته چې 50 کال وړاندې په خواني صدر جان اف کینیډي په ډومبي ځل روس سره د اټومي وسلې کمولو او اټومي تجربو باندې بندیز لوزنامو غږ کړو. د صدر اوباما دغه حقیقت ایر نه ښکارېده.
The prevailing attitude among some foreign policy circles that equated security with a perpetual war footing.
هغه اوباما وای صدر کینیډی د هغه وخت خارجه پالیسی جوړونکو دا تاثر رد کړو چې د امنیت لپاره جنگ ته تیار اوسېدل ضروری دي. صدر اوباما خپل وینا کې ایران سره شوی اټومي لوزنامه اثرات لرونکي بحث وبولو. د ویل د عراق کال 2002 حمله پس امریکا چرته ستر لاسه کړي او په امریکایي سیاستمدارو یې غږ وکړ چې د دومره خطرون مخه دې نه نیسي.
Congressional rejection of this deal leaves any U.S. administration that is absolutely committed to preventing
صدر وای مونږ له بزان ته صداقت سره قتل پکاروي. کو کانګرس دا لوزنامه رد کړه نو هر امریکایي انتظامیه کوم چې غواړي ایران دی واقعي اټومي ورسله ترلاسه نکي ورسره به مینځني ختیس کې د بل جنگ نه بیرته بل لار نه وي. په لید یوې غنټې وینا کې صدر اوباما د دې لوزنامه نقادو ته هر هغه لار واضح کړه کوم چې د صدر اوباما په نظر بیا به د وخت حقیقت وي کو دغه لوزنامه عملی نشوه. د دې لوزنامې ردوونکي او نقاد ګڼي دا لوزنامه غاښونه نه لري او د بندیز نرمي به ایران اټومي وسلې ترلاسه کولو لپاره نور زړه ورکي. صدر ویل څوک چې دا ګڼي امریکا د ایران سره دا لوزنامه نه کوي او فشار د پیجاري وساتي د خوبونو په دنیا کې وسی. د اشاره وکړه چې جنگ او سیاست کې غټ توپیر دی او د ایران خلاف فوزی عملیات دړکه به ایران د اټومي وسلې ترلاسه کولو نه مننه نه کوي.
It would likely guarantee that inspectors are kicked out of Iran. It is probable that it would drive Iran's program deeper underground.
صدر وای کو دا لوزنامه نشوونه کی دی چې ایران معاینه کار او شړی. دا هم ممکن ده چې ایران خپل اټومي پروګرام نور پټ کی او دا هم کی دی شي چې په دې موضوع نړیوال اتفاق هم تاله ترغشي. صدر زیاتوی د امریکایي نمائندگانو سیاسي حل ردول به امریکا د نړۍ په سترګو کې هم وغورځوي.
کانګرس کیلز دیس ډیل وی ویل لوز مور دن جست کنستراینټس اون ایرانز نیوکلیئر پروگرام فور دی سانکشنز وی هاف.
دی وای کو کانګرس دا تړون رد کړي نو موږ به د ایران نه یوازې واګي د لاس ورکو ولې په دوی د ډېرې مودې نه لګېدلې بندیزونو لپاره نړیواله رضا به هم د لاس لاړه شي او د دې هر څه بیرته د هر څه نه مهم د امریکا نړیوال سیاست مشروالۍ انزور به هم په تیارو کې ډوب شي. صدر اوباما په امریکایانو غږ وکړ چې خپل نمائندګانو ته د دې لوزنامې حق کې خپل آواز ورسوي. د امریکا کانګرس سره د ستمبر د منځ پورې نیټه ده چې دغه یاد تړون باندې رائے ورکړي. کو کانګرس دا لوزنامه رد کړه نو صدر دا اختیار لري چې د کانګرس دغه رائے رد یا ویټو کړي. خو د دې لپاره به ورته د خپل ډیموکرات ډلې مرسته پکار وي چې کانګرس بیا د دوه ویټو رد نه کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. جاپان د دویم جنگي عظیم په وخت په هیروشیما خار باندې د امریکې لخوا غورځول شوی اټم بم اویایمه کلیزه نمانځي. د اټم بم غورځېدو د زی سره نږدې پیس میموریل پارک د جرس غږېدو سره سم په لکونو خلک د یو منټ لپاره چپ ودرېدل. په هیروشیما باندې غورځول شوی اټم بم کې 140,000 خلک وژل شوي. نور حال پتاوسه زمونږ همکاره موشلین وړاندې کوي.
په جاپان کې د امریکا لخوا په هیروشیما او ناګاساکي ښارونو باندې د اټم بم غورځولو اویایمه کلیزه نمانځل کیږي چې له وجې دویم نړیوال جنگ سرته ورسېدو. نن په لکونو خلکو د اټم بم چاودېدو ځای ته نږدې جوړ پیس میموریل پارک کې د یو منټ لپاره خاموشي اختیار کړه او دې ترمنځ په پارک کې ټلې وغږولې شوې. موږ ته به د هیروشیما او ناګاساکي پیښه یاد ساتل وي. گنینو داسې پراتلونکي کې بیا هم کې دي شي. زما پشان ځوان کول ته باید چې معلومه وي چې څه شوی وو او باید چې راتلونکي نسل هم په دې خبر کړو. د هیروشیما میئر یا خاروال کازومی ماتسوی نړۍ د اټمي وسلو نه پاکولو هڅو توندولو په ضرورت زور ورکړو او اټمي وسلو ته یې د سوچه شر نوم ورکړو. د جاپان وزیر اعظم شنزو ابه په دې موقع ویل
د اټمی حمله کارکیدونکو د نړۍ وازنې هیواد پیسې جاپان منفرده ذمہواری لري او هغه دا چې د اټمی وسلې نه پاکه نړۍ جوړه کی او د اعظم سره موږ په دې راتلونکي جمع موسم کې په ملګرو ملتونو کې د اټمی وسلو کمول لپاره یو نوی قرارداد وړاندې کوو.
خاغلی ابي زیاته کړه چې اټم بم نه صرف په زرګونو خلک وژل بلکې ژوندۍ بچ شوی خلک هم د ډیرو سختو تکلیفونو سره مخ شو. هیروشیما باندې اټم بم غورځولو له وجې نږدې یو لک څلوېښت زره خلک ووژلی شو او د دې درې ورځې وروسته یو بل اټم بم ساحلي ښار ناګاساکي باندې غورځولی شو چې له وجې قریبا اویا زرو خلکو خپل ژوند وبایلو او د دې یوې اونۍ پس جاپان وسله غورځوله او دویم نړیوال جنګ سرته ورسېدو. د واشنگتن دریز دی چې دا حمله د دویم نړیوال جنگ زر ختمولو لپاره ضروری وو. په هیروشیما کې شوی دی دستوري کې په جاپان کې د امریکا سفیر کیرولین کینیډی تر څنګ د یو سلو نه زیاتو ملکونو نمائندګانو برخه واغسته.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبانی او ریزو د پاکستان قبایلی سیمی خبر ایجنسی باړه تحصیل په ډوګرا سیمه کې سیول هسپتال د اوو کالو د بند وروستو یو ځل بیا پرانستل شوی دی. په دغه سیمه کې د جګړې له وجې دغه هسپتال بند شوی. په دې کې شپږ دیرش صحي چارکوونکي به اوس کار کوي. خلکو ته به صحي یعنی د طب او د ډاکټرۍ سهولتونه ورکوي. رپورټ پرې سیمې زمونږ خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر له اړخه د خیبر ایجنسی باړې تحصیل بیا بحالې د پاره اعلان شوی د یو نیم عرب روپو مالی پیکج لاندې نن د سیمې د ټولو لوی ډوګر هسپتال د و کال بندش نه پس بیا پرانیسته وشوه. د فرنټیر کور انسپکټر جنرال طیب اعظم نن دغه هسپتال د ایمرجنسی وارډ او ایڈمنسٹریشن بلاک پرانیسته وکړه. د پرانیستی په اولنی پړاو کې د نارینه او ښځینه ډاکټرانو په شمول شپږ دیرش د صحت عمله دغلته بیا وګمارلی شوه او په سمدستي توګه به دغلته د یو بنیادي صحت مرکز یا بی ایچ یو په طرز د صحت بیړنۍ اسانتیاوې ورکولی شي. د ډوګری هسپتال بیا پرانیستی په هکله دغلته موجود د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه راغلو اعلی امنیتي چارواکو قومي مشرانو او میډیا ته وویل
دا ډوګرا هسپتال دی باړې سب ډیویژن ټولو نه غټ هسپتال دی او تقریبا د اتو کالو نه دا بند و. بند صرف نو بلکې د مین بلډینګ چې دی دا د دهشتګردو د لاسه دا ډیمیج شوی او دلته هیڅ قسمه د صحت سهولیات دستیاب نه و. څنګه چې د علاقه د شرخه خونه پاکه کړې شو نو فوراً په دې باندې کار شروع شو او چونکه دا هسپتال ډیر غټ دی مکمل په یو فیس کې د ته مونږ انتظار نشو کولای چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا مونږ سہولیات ورکو. لہذا دا په سو فیزز کې تقسیم کړی شو او په پہلا فیس کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چې دی دا رینوویټ شو او د دې افتتاح نن وکړ دی شو. مین بلډینګ باندې کار شروع دی او زموږ امید دی چې 15 اکتوبر پورې به مونږ انشاء الله هغه کاروم کمپلیټ کو او دلته به مکمل په توګه باندې دا هسپتال چې دی دا به فنکشنل شي.
مشر مینما آی جی ایف سی طیب اعظم په خپل مختصره وینا کې په باړه کې د امن بحالې او د کډوالو واپسې په حق له خپل تسله سرګند کړه او وی ویل چې دغه تاسو هم هغه ته ځینې مشکلات را مخې ته دي.
پرابلمز خوشته خو پولیټیکل والا مونږ لګیا یو چې دایراول تاسو په خپل وګره او څنګه حالات د مخ کې څنګه حالات وو اوسونه فرق دی کې راغله نو کاغ له حاضر تاسو وګه امنیت له حاضر وګه ریهابلیټیشن زمون کمپلیټ شو مډ اگست پورې ورا کمپلیټ شي نو دیکھ کې فل حال یو ٹرائب لک پاته نور خو تقریبا ټولو ریهابلیټیشن هو شو فل حال سلغون ته سنیکس دی پکې هغه پولیټیکل والا لګیا دی هغه موږ دای سره اوس لګیا یو ټای اپ کو زنه کسان داسي چې هغه سرندر شو ني چې هغه سرندر سی یو ځل نو بیا کم از کم هغه حالات جوړ دی شي چې موږ دای واپس بیا را
د ډوګرا هسپتال بیا ودانې کار په درې مرحلو کې ترسره کولای شي. د ایجنسی ډیولپمنټ افسر محمد عرفان په وینا په اولنی پړاو کې د ایمرجنسی او ایڈمنستریشن بلاک بیا ودانولو په کار 2 کروڑ 80 لک روپۍ مصرف شوي. هغه زیاته کړه چې په دویم پړاو کې به د میډیکل او سرجیکل وارډونو اپریشن تھیټر ایکس رے الټرا ساؤنډ مشين او د کیژوالټی وارډ فعال کولو باندې نور 2 کروڑ روپۍ مصرفولای شي او دغه سې د کال تر اخره به په دریم پړاو کې په هسپتال کې د اوبو بجلی او نکاسي نظام بحال کول ترڅنګ د هسپتال د عملی د پاره به کورونه هم جوړولې شي او دغه سی به دغه جنگ زپلې او تباه شوی هسپتال په مکمل توګه بیا بحال کړی شي. زاید انتظامی چارواکو په وینا هغه د ځای اوسیدونکو هسپتال ته د ترو راتلو د پاره خاص بندوبست کړی او د دې غرض د پاره ځنی لیارې او سرکونه مخصوص کړی دي چې دغه سی هسپتال ته راتلونکو مریضانو ته په تګ راتګ کې کوم مشکل نه وي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی.
یو څو ساسکی د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
کتګي خلک ستان
پوجره کی د پیاله کړنګنی د چنک ټنګنی نو هغه بم لاس وجروی
تا خوزونو مهم تا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختار جمعواره ده جون نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی